روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم. روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې ورځ تر بلې دي. د روغتیا د سکتور د مسؤلونو د معلوماتو له مخې هر کال په تخمینی ډول له 30,000 تر 40,000 پورې افغانان په بیلابیلو ډولونو سرطانو اخته کیږي. هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخته ده او هم ډیره لګښتي. ډیری ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونونو کې د دوی له وس وتلې زرګون عوان زګو نظر افغانې هر میاشت لګښت غواړي او ډېرې کورنۍ اړ کیږي خپل شتمنی وپلوري یا پورونه واخلي. لبلې خوا د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندیدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیایي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولین د وړیا او کم لګښت درملنې ژمنی کوي، خو لا هم پوښتنه ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه. د دې موضوع نورو غنو د سرطان اړوند موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکینه رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د پوړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینواری له موږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شینواری، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې. بلنه مو منله، سلامات اوسې. ډاکټر صاحب شینواری، په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کاله به سرطانی ناروغۍ لا پسې زیاتې شي او افغانستان هم په دې هغو هیوادو کې دی چې د سرطان ناروغي پکې له حده زیاته ده.
ولې په افغانستان کې چې دغه اوس کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی، چې تقریبا د 2040 معلومات په اساس د شپږو نجات په کینسر اخته مریضان موږ لرو او 30,000 نه پورته. د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس 2040 کې شوي 30,000 نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي او 4,400 او څلور بیا تقریبا خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي. اسباب مختلف دي چې بجنټیکي د وژنې د رامنځته کیږي، دا د چاپیریال د کوم زهرجن مواد چې د کنټرول د نه د وژنې هم ستونزې رامنځته کیږي. مختلف ویروسونه او باکتریاوې چې دي دا هم د دې سبب ګرځي. همدارنګه لایف سټایل یا طرز زندگی چې دی دا هم د دې سبب ګرځي او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه دې سره موجود دي. او همدارنګه بعضې فابریکو کې چې کوم کیمیاوي موادو نه استفاده شي دی هغې د محیطیزي ادارې او نورو کومې هغه ادارې چې اړوند دي په دې کې هغه د غفلت او د وجې نه او خپله وظیفه چې نه ترسره کوي د هغې وجې نه هم دغه ستونزې مخ په ډېرېدو دي. او لویه په لویه کې ستونزه دا ده چې هغه په هوایي په دې برخه کې کم دی او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دي، چې همدارنګه باید په ټولو زونونو کې داسې یو مرکزونه وای چې تر څو هلته سکرینینګ کېدلی او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی چې تر څو یې درملنه په وخت باندې ونه شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ته باتمن معلومات وی په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی او په نارینهو کې کوم سرطان ډیر دی؟
لبد مرګ شي په غزینو کې د سینې سرطان په لمړی درجه کې دی او په نارینه کې د مړی او همدارنګه د مېدی سرطان چې دی دا په لمړی درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لمړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوي د کمښت له کبله او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله او د مجهزو اسانتیا او په ولایت کې نشته د وژنې شیل ته موګرافي وشي او په وخت سکرینینګ په اول سټیج یا دویم سټیج کې وشي تر څو درېم او څلورم تلال نشي، ځکه چې که درېم څلورم تلال شي نو بیا دلته دوی درملنه ستونزمنه کیږي او بیا راډیوتراپي ته ضرورت پیدا کوي. شي له مرګ په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوي نه لرو، ځکه چې دغه اسانتیاو او د عامه پوهاوي نشتون د اقتصادي د وژنې زیاتره مریضان چې زموږ درېم او څلورم سټیج ته ځي چې په هغه کې بیا دوی درملنه ستونزمنه کیږي، ځکه چې حال په افغانستان کې اوس موږ فقط کیموتراپي یا په عامه سلا ورته واکسین یا دوا ورکو دي هغه برخه لرو او د جراحي برخه لرو. ولې د ایمونوتراپي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا راډیوتراپي چې دی د هغې سهولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې هم د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته که څه هم چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کیږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونی ناروغي ده او که څوک خدای مکه پې اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کړي. په کومو شرایطو کې ښه ده چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په وروستیو سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څوک په وخت باندې سکرینینګ وشي، په وخت تشخیص وشي، په اول او دویم سټیج کې دوی درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي، او که چېرته دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا د دوی درملنه ستونزمنه کوي او بیا رادیوتراپي ته ضرورت پیښي. زه به تومره ویم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د 9 کلونو کار کړو، نو زه به تومره ویم چې زما کوم ریسرچ او معلومات چې دي په نړۍ کې 90% نه تر 95% خلک چې دي په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي. زما معلومات دې پر نه ځ خلک وړ ارکم، نو مطلب دا دی په خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دغه ډار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي، او همدارنګه د انسان معافیت یا ایمیونټي رامنځته کوي. ایمیونټي او معافیت هغه قواو د انسان په داخل کې او په دې بیرونه کومه مریضي چې انسان ته داخليږي، نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي. لوک څوک چې د انسان مافیت لوړ دی، نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیرونی کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه په سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب یي، نو دغه لیونتوب چې دی بیا کومه فیت سیستم کوي وي، نو مطلب هغه سرطان چې کوم دی سرطان پیښه رامنځته شوی وي، نو مطلب هغه چې دی دغه مافیتي سیستم مختلف حجرات دغه چې دي مافیتي قواوي چې دي هغه کنټرول کوي او خپل واک کې اخلي، او هغه مطلب انتشار نه که خپرېږي نه چې هغه خپور نه شي، نو د بدن په نورو غړو باندې تاثیر نه کوي، او همدارنګه په مافیت باندې تاثیر نه کوي. په عام ژوند کې مو اعراض او علایم نشو لیدای، ځکه چې دغه انسان لایف سټایل روزمره ژوند هغه داسې معیاري و دغه وي چې د ده اوس په اوسنو حالاتو کې موږ وګورو، موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده، د ورځې نه مو شپه جوړه کړې ده. مطلب شپې چې هغه هورمونونه 9 بجو چې انسان وتشي د پنځه شپږ باندې څلور راپاڅي، مختلف مختلفو هورمونونو هغه افراز چې دی صورت نیسي او د انسان چې دی ستونزو سره نه مخامخ کوي. نو دغه لایف سټایل چې دی تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مافیت تاثیر لري. او بل دغه مصنوعي یا پروسس چې به خواړه شي دي دغه خواړه، او یا مثال هغه دواګانی چې مطلب هغه مېری دواګانی نوي،
bale
دي هغه د وژنه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري، او همدارنګه مختلف توخانيات ته لاسرسی یا د الکول استفاده شي دي، دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
bale ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورونیو کې د سرطان ناروغ موجود وي، هغه دغه اصطلاح سره بلد دوی خبیث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي، دغه که په عامه هغه کې راته ووایي چې دا څه رقم دي؟ تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاد کړئ، یعنی کوم کوم سرطانونه چې څوک پرې اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي، نورو ځایو ته همدغه هغه ککړې حجرې ورزي او پراخیږي، او کومې نه کیږي؟ یعنی کومې ډیر چانس لري چې تداوي شي، کومې کم چانس لري چې تداوي شي؟
او مننه. اسی کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې وړ دي، خو تر څو چې دې انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شي نه، کچیر ته په یو مشخصه حکې د کینسر هغه د حجرات لیوتوب یا کتلا یا تومور رامنځته شوی، نو د هغه کې مترفی د لارې یا د چرایي د لارې هغه ته لاسرسی شي، او هغه د منځ وړل کوي چې درملنه شي. خو که چېرته په وخت باندې دې درملنه ونه شي، نو دا بیا خپره کې انتشار کوي د بدن نور غړو ته، او څوک چې دې نیلي یا جرړې وغځوري د بدن نور برخو ته، نو مطلب دې درملنه شي بیا ستونزمنه کوي. خو د ټولو نه مخه دا ده چې به تر خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي، او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوي ختونه عمر پورته وي نو دا کسان کوشش وکړي چې هغه خويندې باندې د خپل برست یا د سینې د دغه سرطان خاطر باندې نو درې میاشتې شپږ میاشتې د ډاکټر ته شي کومو موګرافي ته راغول لري لسرسي ولري خو هغه به ډېره بهتر وي نو که په اول دویم سټیج کې وشي نو د هغوی درملنه شته ستونزمنه نه ده پیل کې مو فکر کوم چې وویل چې سرطان وژونکې ناروغي نه ده بلکې دغه ډار چې دی دغه انسان وژني او د انسان معافیت کمزوری کوي او دغه سرخ چې انسان وړډار شي دلته مختلف هورمونونه لکه کورټیسول دغه د دغې افراز رامنځته کوي دا چې رامنځته شي دا د انسان په مینو کیو په معافیت مستقیم تاثیر لري څو چې دا کمزورې شو نو دا چې دی پیوړی کوي کې یو انصاف کمزورې طرف ته وړي او همدارنګه یې د مرګ خولې ته نږدې کوي خو هین کینسر یا سرطان خپل وژونکې ناروغي نه ده دا خپل باندې زموږ طرز زندگی زموږ فکر زموږ اجتماعي ژوند او زموږ خواړه د لایف سټایل چې دی دا هغه څه دي چې دې ته لار اواري چې تر څو زموږ په ژوند باندې مرګونه تاثیر وکړي
بل د تاسو خبره ما ته هغه یاد شو دی کووید دوره را یاد شوله د کووید 19 چې پاویلو کې ډیر زیاته خطرناک بلل کېدله البته ډیر کسان مړام شول او دغه یو لوی غچو د ویرې مسله و چې خلک ډیر ډار شوی او کڅوک په کووید اخته او حتی تر شل متریم دوی ځان ترې لري کاو ورسته خلک چې تداویر او تل واکسینونه شول او زانونه بچ کړل بل اخره دا تصور کیده چې اغه سم مرګونی تصور چې په خوا ور سره واغه نه دی بلکې سړی کول شي چې ځان باندې پام وکړي یعنی د تداوی وړ شای وو او ډار ډیر خلک لمینځي وړل واغه اراده یې د مبارزه کم کړل
بشکره په وخت کې تاسو معلومات خاطر په وخت کې مونږ آنلاین نېشنل ایل پروګرام لري د افغانستان کینسر د افغانستان میډیکل کونسل د خوانه چې مونږ څلور د ولایتونو کې د کووېډ 19 په اړه باندې درتي او خصوصي روغتونونه دا تقریبا د نړۍ ټول سو متخصصینو سره کنیکټ کړی وو اړیکې کړی وو چې موږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه کوم اپډیټ تازه معلومات ریسرچونه بچی ته کووېډ په اړه راتله نو دوی ته ورکول نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموترافي او دغه چې دی سرجری او رادیوتراپي نه دي بلکې د سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر پر خډیره مهمه ده چې دوی ته رواني دغه ورکړي شي
رواني مرستې ورسره وشي بلې
او رواني مرستې
مشورې ورته
او مختلف معلومات وخت باندې ورکړي شي دوی ته دا ورکړي شي او دغه ډار چې دی دغه ډار فضا د منځ لاړ شي نو د دې لپاره د رواني برخه یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراضو په ترمرنه کې چې دی خورا مهم رول لوبي خو لبد مرغه په افغانستان کې دغه برخه ته سره څوک دی هغه د ترمرنې یا د تداوی برخه باندې قائل نه دي باندې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري
بله
که چیرته هلته مراجعه وشي نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده خو یو وجه دا کېدی شي موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري او مطلب دا چې طرز فکر د لایف سټایل او همدارنګه پروسیسي خواړه نه خوري او همدارنګه بعضي بيزايا په وخت د واګارو نه استفاده نه کوي او خپل د سرسټ ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب خوراک ارزه او فزیکی فعالیت وي نو دغه انسان چې د معافیت لوړ وي لکه پیل کې موږ یاد ونه کړ چې نوی 50% کسان چې د کانسر باندې اخته کوي ولې په کسانو کې راخره کوي چې د لایف سټایل او مطلب د خواړه او فزیکی فعالیت مطلب د سشي وي او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي ته په ایمونټی باندې په مافیت باندې مستقیم تاثیر کا چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي
bale مننه کوم ډاکټر صاحب البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کوچی د خزو د سینې یا ته یو سرطان چې دی او بیا په نارینه کې د پروستات یا زین نور هغه مشهور هغه چې دی بڼی شي دی د دوه سکرینینګ هغه اولینیس مراحل سي دی په څه شکل باندې باید شي که څه هم چې زین بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي خو عام خلک باید څوک چې هغه خزي چې په کلو کې اوس یا دغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولای یا دغه معلوماتو ته کافی لاسرسی نه لري، کستا سوغه غووري څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اختوي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟
افغانستان کینسر فاؤنڈیشن او د سویس فاؤنڈیشن په ګډه باندې په دې برست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي د سینې سرطان د مپوهاوي برخه کې، چې دې کې بدري او پښتو ژبه مو وی، چې دې ته به لوستي او نالوستي میندې خویندې د افغانستان پرتو سیمو هم لاسرسی لري او دوی سره به په لیکلي بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې هم کوي. کلمړی کې ورته حالت غرور وی پلار وی د کور کومبل غړی وی چې هغه فقط یو څلار خونه ورته وکړه د بیدا دوی په راتلونکي کې دینه استفاده کړی شي. نو البته مختلفه لارې طریقې ورته خی څنګه دوی تشخیص وکړه د پوستکي رنګ څنګه دی، البته کومه بارزه نقطه یا ژوره نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا مونږ هغه د سویس فاؤنډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی. انشاءالله پلند وخت کې به د افغان غریب ولست په خدمت کې وي چې ان شاء الله پلر پروتو ولسواري وکړي کې به دین لوستي او نه لوستي خو دې مې هم ان شاء الله په ګټه خسر شي دا یو خوشاله خبر دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بې وزلې دي او کلنی عاید ډیر زیات ټیټ دی، حتی د نورو هیوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی، او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي، تر 30,000 پورته هر کال اخته کیږي او شپږ لکه شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوي دي، او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده. تداوی حد اقل 4-5 لکه افغانۍ یا په همدومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول تای کی. څه فکر کوئ ولې دغومره قیمته تمامیږي په افغانستان کې دغه د تداوی؟
مننه. لومړی قدم کې خدا دا چې دغه درملنه ځکه قیمتي تمامیږي چې د معلوماتو یا د مپاوي کمښت د وجې نه چې دا په درېیم او څلورم سټیج کې دغه مراجعه که چې دوی په وخت مراجعه کړی نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وای او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به دومره تاوان نه رسېدی. او بل بده مرغه دا چې په افغانستان کې مونږه سرټیفاید اونکولوجیسټ یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشت برابر دي. زما د معلوماتو په اساس که زه وایم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو، ولکه چې ته په دې نور روغتونونو کې دا بعضې ډاکټران پریکټس کوو مریضان ګوري، دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران دي چې د کینسر مریضان ګوري. نو یو وجه دا ده. بل دا چې دې درمل قیمته دي په ټول دغه کې په کیموتراپي برخه کې تقریبا 13 رقم درملو نه استفاده شي، چې په افغانستان کې مونږ 12 لاسرسی لرو چې له بده مرغه هغه مریضان دې ته اړ کېږي چې هغه د بازار نه راونیسي، ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی هر ورځ د افغانستان کینسر فاؤنډیشن ته اوس خو چې جی پی ټي ده د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ دی ولري کړی ولسوالۍ نه یو چا معلومات شریک کړی خو چې ته مو سره مرسته وشي، ځکه چې دوی والده وویل مونږ بلی د اقتصادي وژن مشکلاتو وژن نشو کړی چې خپل مور درملنه وکړو، چې د افغانستان کینسر فاؤنډیشن مرسته وکړي. له بده مرغه افغانستان کینسر فاؤنډیشن د اوسني وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټولو مریضانو ته لاسرسی وکړو، خو بیا هم زموږ راتلونکي پروګرامونه برنامې داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مرستې سره دوی لپاره بلډ بینک د وینې بانک لرو، ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي او هغه خونریزي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخته ناروغ دي خونریزي دغه کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینې ورکړل شي. نو دغه پروګرامونه باندې موږ راتلونکي کې پلان لرو، نو رب دې وکړي چې او د نړیوالو ټولنو مخترا ده چې په هر لاره نشي د افغانستان روغتیا سکتور سره واغ څو شرکت کې سره برخه کار کوي مرسته وشي درملو برخه کې
بله
درملو برخه کې وی کامدارنګه د رادیوتراپی برخه کې وی او د خصوصا د روغتي کارکونکي او کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیرونه د ترکیه یو ډیلیګیشن یو هیئت راغله او هغه غوښتل چې په افغانستان کې ستان روغتون پرانیزي نو دوی اصرار په دیو چې مونږ به د کازاکستان او د ایران او د ترکیه متخصصین راولو او دلته به مریضانو درملنه په تشخیص او درملنه کې هم تر خپل وسه مرسته کوي دوی به مختلف سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې برخه کې رادیوتراپي به هم راوړي او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیايي ځواک پروژونه کې به مرسته کوي هیله چې په دې کې موافق شو د خپل 50 میلیونی ملت ته د روغتیايي سکتور خصوصا سرطان برخه کې یو څه کړی وي
ډاکټر صاحب تحولات خو ډیر نوري برخه مغیز منی کړي خو په ټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې و او یو تر ټولو غټ ستونزه چې رامنځته شو هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو په روغتیا برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته شوې کڅام چې ویل کېدل دغه برخه ډیر نه متاثر کیږي او نړیوالو بنسټونو خپل ژمنې کولې اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړې دي او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کال لس کال وروسته په داسې یو حالت کې اوسې چې بل اخر افغانستان وتواني کې خپل پخو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي څه فکر کوئ
مننه اصل کې په نړیوالو زیاترو ایوادونو ته کوم نظر وکړو الته روغتیا شي ده او تعلیم او تربیه شي ده د غیر سیاسي وي که چیرته هیلث سیکټر او د معرف دغه برخه شي غیر سیاسي شي نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دي ډونران شته دي خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم د ظرفیت ګورما زکه ستیر څو کرونه راهیسه روپۍ ته پلانې تقریبا 14 میلیون ډالر په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ شمنه کړې و چې دا اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبری په دې باندې د رشوا نو توانې ته چې ترڅو د مرسته ترلاسه ک او د سرطان ملي روغتون شې دا یو نوې تعمیر کې د دوی بیا پرانستو ک او دا 220 زده وغځول شي ممکنه دا اوسم امکانات په افغانستان کې ډیر زیات دي ورې د روغتیايي سکتور د خپل مدیریت او رهبرۍ پوری اړه لري نو چیرته چې وي ډیر ستونزې وي ډیر مشکلات وي ډیر شور وي نو الته فرصتونه هم ډیر زیات وي په افغانستان کې فرصتونه اوسم شته خو مطلب یو شمنتیا او یو اراده ته ضرورت لري خو بیا هم موږ تر خپل وسه د پاکستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زموږ ویلې شو چې ان شاء الله د افغانستان راتلونکي زخوینه ما او د اوسنۍ کومه تکیشه ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په پیو طرف باندې او بیا فصلنه اتیا سلنه وو نو اوس مو هغه تکیشه ده راکم شوې ده او ان شاء الله افغانستان په راتلونکي کې په ډیرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې ان شاء الله راتلونکي 15 کال یعنی 2023 شې ده زه دا په نیک پال نه سمچ ان شاء الله روغتیايي سېکټر کې روغتیايي سېکټر کې خصوصا د کینسر پرخه کې به ډیر لاسراوړنی ولرو او ډیر هغه به وزلو به کسه مریضان چې د افغانستان په لوري پروتو ورسره کې دي ان شاء الله د دوی ستونزې به حل وي او نور ته به محتاج او په نور به تکیه نه وسی
ډاکټر صاحب دغه ورستې تحولات سره چې لارې بندې شوې د پاکستان لارې بندې دي او ایران هم ګڼ افغانان را ایستلی دي یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیون افغانان له دواړو وادو را وستل شو او دوی تبرته تاګم سخت او د ناروغانو لپاره هم دغه د تک مسله ډیر ستونزمنه شوله ویزه په سختي راوځي او په ډیر بد حالت کې دي په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره دغه څومره بد تاثیر درلودې په خپله دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ و میر په ګراف باندې
د کی خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دی په مرګ او میر باندې لار تیرزل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کرا او معیاري معلوماتو د نشتون د وجه لکبل ناممکنه به کرا معلومات درکړم اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامه روغتیا وزارت لپاره په نېشنل ای هیلت پروګرام باندې ان د هیلث سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا په یو طرح باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتیايي سیکټر شې دی دا ډیجیټلایز شي کچیرته د پکتیکا په یو لري ورسواري کې د بدخشان په وخان ورسواري کې هلته په کلینیک یو ډاکټر یو مریض ګوري کومه دوا ورته وسی کوي کوم تشخیص یې کا نو هغه به د عامې روغتیا وزارت هغه ای هیلت یا د ډیجیټل سیستم ته الټرسي او بلته معلومات شي چې دا څوک او هغه تر هچې دا خو ډیره مفصل ده هغه پر به یو ځانګړي برنامه پکار ده خو مطلب دا چې دغه سیمه یو ډیجیټل دغه سیستم لپاره چې کومه طرحه د افغانستان کینسر فاونډیشن چمتو کړې ده د عامه روغتیا وزارت په دغه کې اختیار کې ورک نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکي خو ګورم خو ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي ځکه چې د هوا د لارې یا د ایران ویزو د ستونزو د وزنه نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ میر باندې مطلب څلوېخ پنځو سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلومات
ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سرطان د تشخیص او درملنې متخصص ډاکټران کم دي هغه چې په دې برخه کې تخصصي زده کړې کړې وي عملی کار کړې وي او بیا کارو کې پم دې اساس باندې ګڼ کسان تل پاکستان او بیا ایران او هند ته تل هغه کسان چې پیسې درلودي یا بنورې وادو ته تل اوس چې د غلاري بندي شوې دي او حاکم چارواکي وایي چې بدیل لارې بلټو فکر کوي دغه مسلې لپاره نوري بدیل لارې شته په دغه گاونډي هوادو کې چې افغانان په اسانۍ وکولای شي لاړ شي یا په خپل افغانستان کې د دې زمينه برابرې دي شي چې ظرفیت لوړ شي او په دې برخه کې تخصصي کسان وروزل شي هداقل په دوه درې کالو کې څنګه
زما د معلوماتو په اساس باندې د عامه روغتیا وزارت رهبری فکر کړم د ترکیه سره او د ایران سره او د هند سره بعضی تفاهمنامې او هوکړې لیکونه امضا کړې دي چې هغه به د کینسر په برخه کې په ډاکټرانو نرسان او د نورو اړوندو برخو ډاکټران روزي او کاس کم دا به وخت اخلي ځکه چې دا خو لړمهاله اوږدمهاله کورسونه او ټریننګونه تخصصي پروګرامونه دي خو دغه سی یو څه معلومات ته لاسرسی لرم چې دوی تفاهمنامې کړې دي خو ولې هغه عملی اقدام چې دی فکر کوم
bale
عملی اقدام ته فکر کړم چې دا به لږ وخت واخلي خدا اراده شته دی ولی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې د افغانستان کینسر فاونډیشن د چین د بیجینګ یو نړیوال د سرطان روغتون دی او همدارنګه تهران یو د سرطان نړیوال روغتون دی چې اوس رمون دی د 200 کسانو د روزنې او د لړمهالو د مهالو کورسونو په تفاهمنامه کار کړو خو د باسي سیاسي ملوزاتو چې اوس په دې سیمه کې روان دي تاسو به ښه معلومات د غیر بجنه دغه پروګرامونه د عام روغتیا وزارت سره په هماهنګي باندې زندګیدلې دي او مطمئن یم چې سره پراتو کې وخت کې به چې له تاسو ته نه لري په سیمه کې ستونزې حل شي نو دا کومه ایمو یو شي دوی سره شوی دا نو ان شاء الله ډاکټر روزنی دا پروګرام
ان شاء الله پیل کوم. بله، رازور ستې او دوه مسلو ته د سرطان له ناروغانو او د غوی له کورنۍ سره تاسو څه پیغام شریکوئ په دغه سی وخت کې؟
نو ورسته پیغام به هغه کورنۍ کې چې سرطان ناروغان موجود وي نو به د دوی ملاتړ ډاډ ترڅنګ د دوی په د ژوند په طرز کې او په دوی په فزیکی فعالیت کې د دوی سره مرسته وشي واغه پرسشي خواړه مصنوعي چې انسان په کې د خپل بي په خوړو کې چې انسان ګوتی وهلي بي کا او خواګوي د بازار کې یا فاست فود په ساده استلا باندې د دوی نه استفاده ونی شي د دوی فزیکی فعالیت کې دوی سره برخه واخیستل شي او همدارنګه دوی ته دوا په خپل وخت باندې ورکړل شي او زیاتره د الته کوم ډاکټر حتی چې دوی مراجعه کړی وي کوشش وکړه چې دوی کې د غیر حاضری ونه کړه او په وخت باندې مراجعه وکړه او هغه دوا په خپل په وخت باندې واخلي. نو دغه یو څو غټې خبرې دي چې طرز زندگی ده، د ژوند طرز دی، خواړه دي، دا همدارنګه فزیکی فعالیت دی او تشویش نکړی دی، اجتماعي ژوند دی، یعنی مطلب دوی باید راشه درشه ولري او تنهایی دوی باید اختیار نکړي، ځکه چې سرطان انسان نه وژني، دغه ډار انسان وژني او تنهایی خپلول، ځکه چې دې کې انسان فکر ته تشویش ته مجبوري کې، سوچ انسان تشویش کې دغه مختلف هورمون ونته زمينه مسايده کې لیکه کورتیسول داسې به دي په معافیت باندې تاثیر کوي، دغه معافیت انسان کمزوري کوي او چې څو دا کمزور شو نو دغه سرطان نه برخه چې د انسان په بدن کې رامنځته شوی ده، دا د انسان بیا د پاره کوخون کې وان تر دې چې خوښ شوندې قوم اخلي.
بله ډاکټر صاحب، اخیری حکومت شتمن افغانان او خیریه بنسټونه په دې برخه کې کوم عاجل اقدامات کولای شي د یو روغتیا پال او د داس یو کس په توګه باندې چې د سرطان د ناروغي په برخه کې کار کوي د درملنې او تشخیص څه غوښتنه لري لاغونه؟
کورودان است کی په افغانستان کې سرمایدار او پنګوال کافي زیات دي، خو لبده مرغه دوی که چېرته په دغه برخه کې پانګونه وکړه نو دا به د افغان ولس سره یو لویه مرسته وي، او خاص کر په درملو کې، ځکه چې ورځې د افغانستان کینسر فاونډیشن ته کم از کم تر لسو پورې کسان مراجعه کوي د مختلفو لارو نه، د ایمیل د لارې نه، د واټساپ ټلیفون د لارې نه، چې د دوی سره د درملو د غذا آن تر دې چې د ترانسپورټ په برخه کې مرسته وشي. نو مطلب دا چې بعضې ادارات ګورم چې په دې برخه کې مرسته کا، نو که هغه پانګوال چې امکانات لري نو مطلب یو کس د غذایي موادو هغه برخه واخلي چې کوم مستحق کسان دي، بعضې کسان د درملو برخه په لاس کې واخلي چې هلته ټریاج شي مریضان، چې کوم مریضان په داسې مرحله کې دي چې دوی خوږ ژوند له لاسه ورکوي، او بعضې کسان د ډاکټرانو د کیپیسټي بلډینګ ظرفیت چې دی په لاس کې واخلي. نو دا ممکنه کوي چې د افغانانو هغه ژوند چې دی خاص کر د سرطان اخته مریضانو ژوند اسانه کا، او تر څو د دوی دغه درد یو اندازه راکم شي او بل ژوند ډیر خوږ دی، دا یو چانس دی. نو چې دغه خوږ چانس د لاسه ورنکه نو په غږ مې پدې دادې چې دوی په همغږۍ مرسته وکړه، او په انفرادي ډول نه بلکې په وزارت ستامي سره په همغږۍ باندې، یا د افغانستان کینسر فاونډیشن سره په همغږۍ باندې مرسته وکړه. موږ ته لارې ګذري ښایو، موږ ته نغدې څه نه غواړو، موږ ته لار ښایو، یو معلومات ته کوشش زه کې تاسو پانګونه وکړئ، انشاءالله هغه به ډېر ګټور او مثمر اوسي.
بلې ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب شفق شینوار، افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ مشر او پخوا د طبي شورا رئیس، کور مو ودان چې له موږ سره مو خبري وکړي، خپل معلومات مو شریک کړل. سلامات اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
شي نظر آشنا د زړګي سره آشنا مشي نظر آشنا د زړګي سره آشنا بشانه حسینې ټول مینا ملګي ګلی نازنې نې ټول مینا مینې ټول مینا مینې آئے مینا مینې د سپور مینا سپینې ګلی نازنې نې Dolamina minai
ریډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
نه د خپلو څنګه کیږي مال چل ناراضي نه د خپلو څنګه کیږي مال چل ناراضي وی الله څو پچا څنګه ګراني کی مال چل ناراضي نه د خپلو څنګه کیږي مال چل ناراضي نه د خپلو څنګه کیږي مال چل ناراضي وی الله څو پچا څنګه ګراني کی
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دا کو چانای کمیس دی خوان کړی رنگي بنګي لیلو مړې سترګي دی جار سم غنم رنگي لیلو ختم لکھ گزر کی مر دکھما غنم رنگی لیلو مڑے استر کی دی جار سم رنگی بانگی لیلو وڑے وڑے سلگی وہما مسافر جانا سوم در پر در جانا نہیں لکھ معصوم شرم زغر کھندیش نوکھڑما مسافر جانا نہیں کھل تھراز سوم در پر در جانا نہیں یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو ما یعنی زو خوب تا بل سرا کوي ما یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو مزن گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری سما پور دے خوار زڑگی نور مکھوا ظلمونا سما زڑ گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری غرو پنا سو زے پریشو دما یہران روان سو زے پریشو دما لکھے تیم وس پسل بوجوان تی رہو ما زے پریشو دما یہران روان سو زے سما د سنگ لالی دی بیل کھڑو وغما ز خوار سے یو لبل دی ہیر کھو وچم باز خوار سے مګړي کړو د ژوند ټول هر مانونا وغه ما زخار سي یو لبل دی بل کړو چم ما زخار سي ملا سنگری خار کئی بے وفا جانا نئی جوان دی اور پر وات کئی دبل چھا جانا نئی بے لتا جوان دو پسخ در دو کی تیر وینا بے وفا جانا نئی جوان دی اور پر وات کئی دبل چھا جانا نئی
سالوګې ملم دیدا ولاړوما او باران رورو وريدا ولاړوما سر سالوګې ملم دیدا ولاړوما یا په انتظار کې د جانانو باران رورو وريدا ولاړوما سر سالوګې ملم دیدا ولاړوما یاد دې دنتګې په ارمان باران دورو وريدا ولاړوما سر سالوګې ملم دیدا ولاړوما هې دزنې خال ورانی دا ولاړوما او باران دورو وريدا ولاړوما سر سالوګې ملم دیدا پستر گسرو راغلم کور تا باران گورو وریدا ولاڑوما سر سالوګې ملم دیدا ولاڑوما یپ جڑا ودریدم مور تا باران رورو وریدا ولاڑوما سر سالوګې ملم دیدا ولاڑوما چمې جانا نولیدا ولاڑوما سر سالوګې ملم دیدا ولاڑوما او باران زما یار باران رورو وريدا ولاړوما سر سالوګې ملم دیدا ولاړوما اے زوم ولاړستال پار باران رورو وريدا ولاړوما سر سالوګې ملم دیدا ولاړوما متا مزرن صبريدا ولاړوما سر سالوګې ملم دیدا ولاړوما او باران رورو وريدا